دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د طالبان حکومت د دوی لخوا د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو او د نړیوال ځواکونو د همکارانو د څه باندې سل تنو وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټیرس راپورټ رد کړ او هغه ناسم بللې دي د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې د یکشنبې پورس خپور شوی پکې راغلی چې طالبانو او متحدینو د اگست میاشتې د 15مې راسي چې په کابل کې وخت ورسېدل څه باندې سلطنه وژلي چې د افغانستان د مخکنی حکومت مامورین د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانانو چې د نړیوالو ځواکونو سره کار کاوه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پروند دوشنبه پر زویل چې د دوی لخوا د افیو ورسته هیڅ چاته اجازه نشته چې چاته زیان ورسوي هغه ټینګار کړی کده شخصي انتقام جوئل عمل داسې کومه پیښه شوی دوی په لټنه کړی او امنیت مجازات شوی دي پر افغانستان د طالبانو تر حکمیت وروسته د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو بنسټونو په دغه یواد کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې شو درې دي د خیبر پښتونخوا ایالت مقامات وایي چې ناپیژندل سو وسلوالو د پولیسو دوه منصبین په ډز وژل دي د دې ایالت پولیس وایي چې د ابرید پروند دوشنبه پرز د انګو په دوه بازار کې سوي او وژل شوی پولیس د ټرافیکو منصبین مو د انګو د سایه د پولیسو ویان فضل نعیم د امریکا جغت ویل چې د بریټ پړه هیڅ کوم کس یا ډلې نه د منلي او په حق له پلټنې روان دي پنځه ورځې مخکې هم په دې ساحه کې په وسلوال بریټ کې یو تن وژل شوی او بل کس ټپي شوی وو تیرې کې طالبان پاکستان ډلې ادا کړي چې د خبرت دوی تر سره کړي او په شهدا کړي دا چې په بریټ کې یو نیمه پوزي وژل شوی او یو بل تن یې يرغمل کړي دي د پاکستان د حکومت او د تیرې کې طالبان پاکستان یا غډلې ترمنځ د دیش ورزنی اوربند ورسته د غډلې د اوربند غزول رد کړل او په دې هیواد کې خپل بریټونه جاری ساتلي د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي چې جمهور رئیس پوتین د اوکرين سره په سرحد کې د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي نموري ویل چې په اوکرين باندې د روسي يرغل واقعتن په هر زمان کې پېښېدای شي نموري دا امکان رد کړ چې غنې تر يرغل مخکې و امریکا په روسي باندې بندیزونه ولګوي په ملګرو ملتونو کې د اوکرين استازي اوکسانا مارکوفا سی بي اس خبري رسنۍ ته ویل چې اوکرين غواړي چې په روسي باندې دي همدا اوس بندیزونه ولګول شي دا په داسې حال کې دا چې 13 ورځې د ناتو مشر ویل چې روسي په اوکرين يرغل وکړ دوی به اوکرين ته جنگل وته کې ناستوي خو په مرستو به تمرکز کوي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې دا غوي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وسی باید مارک فیرکس دې سملاسي خوشی کړي مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 شلم کال د فروری په 28مه په خوست کې هغه مهال د بیرغونی بچارو کې بوختو او بیا وتشتول شو سپینې مانی د شاغلی بایدن لکوله یو اعلان کې لیکلی د مارک د خوشکېدو په اړه هیڅ ډول معاملې او مذاکره د باس ور نه ده شاغلی بایدن د دې متقاعد امریکایي نظامی پاکله په یو اعلان کې د یک شنبه پرز ویلي چې مارک یو لسیز په افغانستان کې په مرستي کولو تیر کړه طالبانو او یا د حکانی شبکې تر اوسه د امریکایي د زایزاګي پاکله سره دی ویلي د امریکا متحده ایالاتونو برتانیې او کناډا د دوشنبه پرز په آن سانسوکی د نوي تورونو لګول ورسته د میانمار په پوزي واکمنو جنتا باندې په بندیزونو غور کوي آن سانسوکی چې تیر کال د فروری د نومړي نیټې د کودتا ورسته نیول سی بي د غورسته په دغه یواد کې پراخي مظاهره وسوي او د څار د یو محلي ډلې د راپور پر اساس د کودتا ضد 1500 کسان تر اوسه وژل سی دي په دې نوي تور کې آن سانسوکی په دې تور نه سی بي چې د 2000 شلم کال د انتخاباته پر وخت په انتخاباتي چارواکو اغیز کړی وو کان سن سوچي باندې لګیدل ټول تورونه ثابت سي نو کېدای سي چې د سلو کلونو څخه زیاته سزا ورکول سي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دوشنبه پرز د اوکرين د کړکېچ او د اروپا د امنیت پر سر په ټلیفون خبري کړې دي کرملن په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د اوکرين په وضعیت نظرونه سره تبادله کړل او د غراز روسي ته د اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو په مسلې سره وشخېدل دا ټلیفوني خبري په داسې وخت کې سوي چې د ماسکاو اروپאי اتحادې او د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکرين د مسلې او د غراز د اروپا د امنیت پر سر اختلاف موجود دی په دې ورستۍ ورځو کې د روسي لخوا په اوکرين د ممکنه پوځي يرغل ویرې زیات سوي کڅه ماسکاو د دې څخه انکار کړي خو د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اوکرين په سرحد د روسي پوځونو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښمن دي کرملن زیاته کړي چې پوتین او ماکرون د مخامخ ملاقات په امکان هم سره شخېدلی دي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ته ویل دي چې د تیر کال د جون په میاشت کې په اټومي بټۍ د برید وروسته تولید یې بند کړی او کارونه یې بل مرکز ته انتقال کړي دي. اروپایي ډیپلوماټ آژانس فرانس پرس ته ویلي چې د ایران د برید وروسته د امنیتي دلایلو له کبله نوی مرکز چې ډېر خوندي دی ایران دغه ګام اخیستی دی. ایران ویلي چې د 2023 کال د جون د 23 برید په دغه مرکز کې لګیدلي کامرو ته هم زیان رسیدلی او ادعا یې کړې چې دغه برید اسرائیلو کړی و. په وینا کې میشته اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې ویل دي چې هغوی ته اجازه او یا لاسرسی نه دی ورکړل شوی چې په برید کې د څار کامرې چې برید کې زیان ورسېدلی بدلې کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ موافقه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې وسوه او دغه وروسته د ایران د اټومي تاسیساتو په مرکزونو کې نوي کیمرې ولګول شوې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره مهالویش اعلان کړی چې له مخې به یې په ګرمو سیمو کې د روانې چهارشنبې او په سړو سیمو کې به د کب د میاشتې په اوومه پوهنتونونه پرانیستل سي. محصلین د پوهنتونونو د پرانیستلو هرکلی کوي، خو په درو اونیو کې د تیر سمستر د زده کړو لوستل ستونزمن کار ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د اوږد ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بیرته پرانیستلو مهالویش اعلان کړ. د دغه مهالویش له مخې به په ګرمو ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه د روان چهارشنبې په ورځ د سلواغي په 13مه پرانیستل شي. د طالبانو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی په ویډیو پیغام کې ویلي چې په سړو ولایتونو او سیمو کې به پوهنتونونه د کب په اوومه پرانیستل شي.
درې هفتې به مسلسل تجدیدي درسونه دوام کلی تر څو پاتې درسونه تکمیل شي او د حد په ومن یټه به امتحانات شروع کیږي چې تر حد تر اخره پورې به دوام دا وکړي. راتلونکي سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر رجب المراجب د 15 تاریخ نه چې د حد اووم تاریخ سره سمون خوري شروع کیږي. درې هفته بعد تجدیدي درسونه دوام ولري تر څو پاتې درسونه تکمیل شي او د حمل په ولنې نیټه به امتحانات دا شروع کیږي او راتلونکي سمستر به د حمل په 20 تاریخ باندې شروع کیږي او د معمول مطابق به درسونه جریان لري.
ښاغلی کلی ویلي چې په سړو او ګرمو سیمو کې د ازموینو د پیل وړاندې به د درې اونیو لپاره زده کوونکي خپل تیر درسونه ولولي، خو ښاغلی کلی دا ونه ویل چې آیا انجونې او ښځې به هم خپل لوړې زده کړې رواني وساتي او کنه. تر دې دمخه د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې پوهنتونونو کې به زده کړې هله پیل شي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا شي. طالبانو د اګست په 15مه د کابل د نیولو وروسته دولتي پوهنتونونه پرانستل، خو په خصوصي پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ترمنځ په جلا شو ټولګي کې زده کړې له وړاندې پیل شوې دي. تر اوسه لا څرګنده نه چې په دولتي پوهنتونونو کې به نجونو ته جلا ټولګي جوړ شي او که نجونې او هلکان به په جلا وختونو د سهار او ماسپښین لخوا پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د بلخ د پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي محصله راضیه وایي چې د پوهنتونونو پرانستل یو ډېر ښه اقدام دی، خو دا وایي چې نه پوهېږي چې په درې اونیو کې به د تیر سمستر زده کړې څنګه ولوستلی شي.
دا چې دومره وخت وروسته زموږ درسونه شروع کېږي موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر د خوشحالۍ احساس لرو، ځکه چې زموږ هغه نیمګړي ارمانونه یو ځل بیا په غوړېدو دي او بیا به زموږ ارمانونه پوره کېږي او ورته رسېدلی به شو. خو دلته موږ سره چې کومه اندېښنه ده، هغه دا ده چې زموږ درسونه به تشدیدي او تشدیدي داسې چې د شپږو میاشتو درسونه په درې هفتو کې ویل کېږي، نو دلته موږ ته شاید ډېره سخته چې خپل درسونه په صحیح توګه وایو، ځکه نشي کېدله ډېره سخته ده چې دومره وخت درسونه د موږ په دومره لږ ورځو کې وایو. خو دا چې دونه وخت وروسته زموږ پوهنتونونه شروع شو ډېر وخت وو، نو موږ د خپل پوهنتونونو د ادارو نه او د استادانو نه دا غواړو چې زموږ د درس لپاره یو ښه پلان او یو ښه سیستم جوړ کړي تر څو موږ وکولای شو چې د تیرو میاشتو او د تیرو سمسترونو درسونه پکې جبران کړو.
دا مال د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او د روغتیا او معرفت پرته نورو برخو کې هم ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو اسلامي امارت اعلان کړی چې زره روان په سلی په پیل کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې یو ځل بیا له خپلو حقونو څخه بې برخې شوې دي. شاغلی ګوتریش څرګنده کړې ک طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې برخه واوسي، باید بشري حقونو ته درناوی وکړي. نور تفصیل پر راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د یو تازه ټویټ په کولو څرګنده کړې چې میرمنې او نجونې یو ځل بیا په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې شوې دي.
په افغانستان کې مېرمنې او نجونې یو ځل بیا د تعلیم، کار او برابر عدالت د لاسرسي په برخه کې له خپلو حقونو څخه به برخې شوې دي. د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې یو برخه ووسی، طالبان باید د هغوی ابتدایي بشري حقونو ته درناوی وکړي او وي ساتي چې د ټولو نجونو او مېرمنو پورې اړه لري.
خود طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هغوی په ناروی کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره په خپل وروستۍ غونډه کې د نږدې همکارۍ لار جوړه کړې ده.
بلاخره هغوی ته دا جوته شوه چې له حکومت سره له نږدې همکاري پرته له دې ناممکنه ده چې دغه خنډونه لري شي. سناسه داسې لارې باید وي چې له حکومت سره نږدې کار وشي. زه فکر کوم چې دا د نږدې همکارۍ لپاره یو ګام و.
له طالبانو څخه د امریکا او نړۍ یو غوښتنه دا ده چې بشري حقونو او د لږکیو حقونو ته درناوی وشي. خو د هزاره قومي او شمیر غړو تازه له سکای نیوز سره په خبرو کې ویلي چې پر طالب حاکمانو بې باور دي. هغه ډلې چې اکثریت یې پښتانه دي، هزارګان په دې باور دي چې هغوی ته به هیڅ وخت برابر حقوق ورنه کړل شي. د هزارګانو مشرانو ویلي چې څو ځله له طالب چارواکو سره کتلې او په حکومت کې د ونډې غوښتنه کړې، خو منل شوی نه ده.
موږ ټول د همدې هیواد یو، خو هغوی هزارګان خپل هیوادوال نه بولي. کله چې حکومتي ادارو ته ځو، هغوی حتی خبرې را سره نه کوي.
هزارګان وایي چې طالب جنگیالیو په انفرادي شکل له هغوی سره د تعصب ډک چلند کړی دی. خو ویلېږي چې د وخت په تېرېدو سره به طالبان یو ځل بیا د هغوی د ځپلو لړۍ پیل کړي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ناروې په شان غونډې به طالبان اړکړي چې خپلې ژمنې پوره او د یو ډول تعامل لپاره لار پرانستل شي.
هیله من یم چې دا غونډه زموږ خلکو ته اغیزناکه نتایج ولري او په هیواد کې بشري حقونه وساتي، څو زموږ خویندې ښې پایلې ترلاسه کړي او کار، تعلیم او سیاسي فعالیتونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تاماس ویس ویلي دي چې امریکا به له طالبانو سره په خپل تعامل کې په افغانستان کې ثبات، بشري حقونو ته د درناوي او همشموله حکومت په اړه په پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ سره نظر ولري. سمع الله جلال زای امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش تیر اونۍ ویلي و چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی او ملګرو ملتونو به د ژغورلو لپاره هڅه وکړي. نوموړي همدارنګه له امریکا د افغانستان د کنګل سوو شتمنیو د ازادېدو او له طالبانو د ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خاني ځنګړي استاذ ریچارډ ولسن زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د دوه کارونو تر سره کېدل ستونزمن دي. ولسن د دې پښتنې چې د پنځو میاشتو لتیرو دو سره سره ولې له طالبانو د نړیوالو غشتونو په تړاو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی. هغه وویل
خزه فکر کوم طالبان د خپل خبرې څخه نه تیریږي. دوی تل همداسې دي. له دې عمله زه فکر کوم دا چې دوی په خپلو خبرو کلک ولاړ دي کومه د حیرانتیا خبره نه ده. له دې عمله نړیواله ټولنه هم باید د طالبانو سره په خپلو خبرو کې په برابر ډول په خپلو اصولو کلک ودرېږي. هغه مهمه وسیله چې نړیواله ټولنه یې اوس هم لري او دا ښکاري چې ټول یې لري، هغه د طالبانو پر رسمیت نه پیژندل دي او تر څو چې طالبان په واقع درګډولو او خځو ته د حقونو ورکولو په څیر کارونه تر سره نکړي، د طالبانو لپاره به نړیواله پر رسمیت پیژندنه ستونزمن کار وي.
ښه، هغه څه چې تاسو وویل سره تړلې دوه نورې پوښتنې راولاړېږي. لومړۍ پوښتنه دا ده، فکر کوئ نړیوال به له طالبانو څخه په خپلو غوښتنو کلک ودرېږي؟
هغه ډول چې زه ورته ګورم هغه دا دی چې د نړیوال ټولنې لپاره داسې کوم دلیل چې طالبانو ته امتیاز ورکړی شي نه دی موجود. ته ووایا دوی کوم دلیل لري؟ واقعا په افغانستان کې د بشري حالت په اړه اندېښنې موجودې دي او د امریکا حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان د 40 میلیونه خلکو د لوږې څخه د خوندي کولو په خاطر د بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره اوسه ګامونه اخیستي دي او دا باید وستایل شي. خو زه داسې کوم دلیل چې د امریکا متحده ایالاتونو او یا د نړیوالې ټولنې کوم بل غړی هیواد د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره د خپلو غوښتنو تیر شي نه ګورم. اولې نړیوال ټولنه ل خپل وختونو تیر شي. نړیوالو طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که د زور لاره واک ته ورسیږي ترې وبري د بندیزونو سره مخ شي.
سو د اذر کوېسچن از دوی
په دې اړه زما بل پوښتنه دا ده چې د دومره فشارونو سره سره د بشر د حقونو د خزو د حقونو او ټول شموله حکومت په اړه طالبان د نړیوالو وختونو ته مثبت جواب وایي؟
Well,
خدا سنزمنه موضوع ده وګوره، طالبان یو څه په خپل منځونو کې سره ویشل دي. زه فکر کوم طالبان سره ویشل دي. داسې طالبان شته چې داسې احساس کوي چې د نړۍ سره د دوی لپاره تعامل کول ښه دي او دا د دې لپاره چې په افغانستان کې لتیرو څو لسیزو د روان تاوتریخوالي دوران بیا تکرار نشي. خو په طالبانو کې بیا یو بل نسبتا قوي نظر دا دی چې دوی د نړۍ سره د تعامل کولو په پرتله پر خپل خبرو ټینګار کولو ته ژمن دي. لدې عمل زه په نږدې راتلونکي کې د کارونو پرمختګ ته زیات خوشبین نه يم. خدا باید د دې لپاره چې پر طالبانو فشار ته دوام ورنکړ شي دلیل نه وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د افغانستان اقتصاد د سقوط مخنیوي کې به مرسته کوي. نوموړي له امریکا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. فکر کوي امریکا به د افغانستان شتمنۍ آزادې کړي؟
زه فکر کوم د دې امکان اوس ډېر کم دی. طالبان لا هم تر بندیزونو لاندې دي. یو ځل چې د افغانستان شتمنۍ افغانستان ته ورکړل شي، طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي، د دوی خوښه ده چې څرنګه یې وغواړي هغه ډول یې ولګوي. خپلواکي هم دا ډول حکم کوي. خو زه د ملګرو ملتونو له سرمنشي پوښتنه کوم چې د دې څه تضمین موجود دی چې طالبان د خوراکي موادو د خستو پر ځای په دوه پیسو وسلې واخلي؟ زماره نظر د امریکا لپاره معقوله لاره ده چې د نورو سترو مرسته کوونکو سره یو ځای د افغانستان سره په سلګونو میلیونو ډالر مرسته وکړي. امریکا په دې اړه له ملګرو ملتونو سره کار کوي. ځنې بندیزونه یې اسانه کړي دي چې دا باید د افغانستان د اقتصاد ځنې برخه باید بیا راژوندۍ کړي. خو زه فکر کوم چې ان په منځمهال کې هم دا ناممکن ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
څه موده مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا د طالبانو سره د قطر خبرې بیا له سره پیلوي. فکر کوي امریکا به دا کار وکړي؟ او که وکړي په کومو خبرو به له طالبانو سره بحث وکړي؟
زنه پویګم چې خبرې به بیا پیل شي. ما ته داسې ښکاري که دا خبرې پیلېږي دا به غیر رسمي وي او خلاره ادا ده چې دا خبرې غیر رسمي وي. که دا خبرې پیلېږي موضوعات به هماغه وي چې له اول ورځې را پدې خو پرې خبرې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو څخه غواړي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې پر خپلو ژمنو باندې ودرېږي او طالبان داسې اقدامات وکړي چې خپلو خلکو ته خوراک برابر کړي، بشري مرستو ته اجازه ورکړي او سیاسي سیستم چې اوس موقتی دی خلاص کړي.
که حالاتو ته وګورئ داسې ښکاري لکه د طالبانو نړیوالو ترمنځ یو بونبس موجود وي. د دې بونبس د له منځه وړلو لپاره د څه ډول لارې وړاندیز کوئ؟
زه فکر کوم یو مناسب سیمه ییز کنفرانس یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دا کنفرانس اغیزمن وي، په ځای د دې چې امریکا یې راوغواړي، باید د سیمې هیوادونه یې راوغواړي. د یو پخواني ډیپلومات په توګه زه تل په دې باور یم چې دیالوګ ګټه لري. خو پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره څه ډول تعامل وشي. فکر کوم د دې لپاره چې یو سیمه ییز دیالوګ روان وي، طالبانو ته نه باید امتیازات ورکړل شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د همتو نړیوال رپورټونه. اوکراین او د ناتو غړي هیوادونه د روسیې د برید د احتمال په اړه د نظر توپیر لري. د اوکراین جمهور رئیس او د هغه دفاعي او امنیتي همکاران د خپل هیواد په وړاندې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د نورو لویدیځو سیالانو نیتونو ترمنز توپیر پرتله کوي او ورباندې غور کوي. آیا هغوی د روسیې له اته کلونو پوځي تحرکاتو او د اوکراین په ختیځ کې له اوږدو جګړو څخه ګیلمن دي او یا د روسیې دښمنۍ ته په کمه سترګه ګوري؟
واشنگتن او لندن دواړو خبرداری ورکړی چې دا احتمال ډیر دی چې پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن له څو نویو رئیسې د یو ځانګړي احتمال په اړه خبرداری ورکړی چې روسیه ممکن په راتلونکي میاشت کې پر اوکراین برید وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې باور دی چې مسکو به په لنډ وخت کې په اوکراین بشپړ یرغل ونه کړي، بلکې د اوکراین نه په استفادې به د اروپا په وړاندې یوې ډېرې پراخې او پیچلې رواني جګړې ته ادامه ورکړي چې د پخوا په پرتله به ډېره شدیده او منظمه وي.
زه نه غواړم چې اوکراین د ولسمشر بایدن او ولسمشر پوتین ترمنځ د ځینو موافقو برخه وي. ولسمشر بایدن ماته څو ځلې ویلي او پرون هم ډاډ راکړ چې پس شابه د اوکراین د برخلیک په اړه هیڅ پریکړه ونه شي.
روسیا پر اوکراین د ستر برید چمتووالی ردوي او لویدیز قدرتونه د بې ځایه خبرداریو په خپرولو تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د ناټو د پراخېدو په سر د ناندریو په درشل کې دغه سازمان غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او ویره لري چې روسیا پر اوکراین یرغل ته چمتووالی نیسي.
دا به په حقیقت کې د روسیې فدراسیون سره اړیکې خرابې کړي، ځکه چې دا به د متحده ایالاتو د ولسمشر او د ناټو د نورو غړو هیوادونو لخوا د ژمنو ښکاره سرغړونه وي. پریږدي چې خپل ځان د دې په ویلو سره تسکین کړي چې دا یو دفاعي حرکت دی. دا زموږ لپاره مسئلې نه اسانه کوي. د ناټو دفاعي کرښه لا دمخه موږ ته نږدې شوې ده.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لستراس نن یک شمې د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي هیواد ختیځ اروپا ته په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټونو په لیګلو غور کوي.
په سر کې لومړیتوب دا دی چې د ولادیمیر پوتین د اقدام مخه ونیول شي. له همدې امله موږ وړاندیز کوو چې استونیا ته اضافه سرتیری واستوو. موږ د تورې بحیرې په حوزه کې هوایي ملاتړ زیاتوو او اوکراین ته دفاعي تجهیزات ورکوو، څو ډاډ ترلاسه شي چې د پوتین د احتمالي یرغل په وړاندې دوی په ښه دریس کې دي.
پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. خود ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن یک شنبه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي چې ناټو په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په صورت کې هغه یوات ته د جنگي ځواک د استولو کومه طرحه نه لري. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د روسیې دولتي تلویزیون نن یک شنبه د هیواد نوې سخوي جنگی الوتکې وخودلې چې د لویدیزو هیوادونو سره د جیو پولیټیکل کړکیچونو په درشل کې د کالینګراد سیمه کې ځای په ځای شوي. د اوکراین پاوز هم نظامی تمریناتو ته زور ورکړی.
موږ
نن 200 متره د نښې د ویشتلو زده کړې کوو. په داسې حالاتو کې د همدومره واټن ویشتلو اجازه لرو. موږ په ځنګل کې د هغه ډول نښو ویشتل زده کوو چې په اسانه نه لیدل کېږي.
په ورته وخت کې نن یک شنبه اوکراینیانو د هیواد په پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او د روسیې لخوا د جګړې د ګواښ له امله د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ هرکلی وکړ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د یو ایس ای آی ډی د چارو سمبالونکې سامانتا پاور وویلې پیشگویی که گی چه ده چه باند یو میلیارد خرک و سالورم برخه با پا 2022 کال که محتاج وی چه پا لسیزو که لپخواه ده ده کال پا سر که و یو سرتنبه تدریجی و با ده تلفات و رسول و ده اقتصادون و تکول و تا دوام رکوی او گنش میر خلک بشری ستونزی تا راه کشل. د نړۍ څخه باندې یو فیصد خلک بې ځای شولو. د خوړو ناخوندیتوب بې ساري اندازې ته رسېدلې ده. اوږده دوامداره جنجالونه پیچلي اضطراري حالات پېښېدونکي کوي او د اقلیم بدلون په دې ټولو باندې څرګند تاوانونه زیاتوي او لاسته راوړنې له منځه وړي. د 2020 کال لپاره د ملګرو ملتونو په واقعي نړیوال بشري او عمومي نظر کې د چارو سمبالونکي پاور د خبرو کولو په ترڅ کې څرګند کړه د دې واقعیت په علت چې نن ورځ په نړۍ کې د بشري ضرورت مهمه منبع د اوبا له درک نه ده یا طبیعي آفت نه ده له جنجال نه ده پر اوښ کې د بدلون لپاره ضرورت ده چې د نورو منابع لپاره ضرورت وي. یمن، سوریه، سومالی، جنوبی سودان ته په نظر اچولو سره په دغه هیوادونو کې دوامداره جګړې د دغه هیوادونو خلک بې ځکوي او د دوی د هیوادونو ډېر وړاندې ثبات ګواخي. موږ په دې تیر کال کې په برما کې د کودتاګانو شاهدو د طالبانو لاسته د افغانستان وتلل په سودان کې پوځیانو قدرت ونیو او په ایتوپیا کې د بشری فاجعه تاورا تاویدل. په ډیرو دغو پیښو کې حکومتونه په دغو کمزورو یا جګړې اور باندې تاثیر کړو دولتونو کې مازی په دې کې ناکام شوي دي چې د خپلو خلکو د ضرورتونو غم وخوري، قدرت نه د لاسه اخیستلو یا د قدرت د شریکولو یا حقوق او ګډ ژوند په ځای تاوتریخواله انتخابوي. د اداري چارو سمبالونکي پاور ویل د دې معنا دا ده چې په داسې حال کې د دغو جنجالونو دوامداره پیټې د دوی د طرحانو سره په چل چلند کولو باندې ده. په اوس وخت کې په غیر عادلانه توګه او په خاص ډول په بشري سازمانونو باندې اچول کیږي. دی ویل ځواب سیاست ده او دا ولی داسې ده، دا دومره مهم ده چې امریکا او نور هیوادونه هغه څه تجربه کوي چې جمهور رئیس بایدن یې سخته ډیپلوماسي بولي. کله چې یو جنجال راپیدا شي یا فلمي ټکان خلک په یو تاواني لاره ور برابر کړي نو امریکا به حاضر وي او مرسته به چمتو کړي. مګر په بدلیدونکې نړۍ کې په دغو تراټ او وده کوونکو ضرورتونو سره موږ عین کوښښونو ته دوام نشو ورکولی، عین غوښتنه نشو کولی او فقط غټ غټ چکونه لیکي او د مختلفو نتیجو توقع کوي. د ادارې چارو سمبالونکي پاور وویل موږ باید د نړیوالې ډیپلوماسۍ د وزن نه کار واخلو چې د دغو جنګونو پای ته د رسولو بار یوسي. موږ ته په کار ده داسې یوه لاره پیدا کړو چې په سیمه ییزه سطحه د ملګرو ملتونو په سطحه او زموږ د دو اړخیزو روابطو په سطحه د ډیپلوماتیکو خبرو نه کار واخلو او د متحدینو په سره یو ځاښو چې کوشش وکړو چې شامل خواوې سره یو ځاښو چې جنجالونه پای ته ورسوي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.